افغانستان کې د سهار 10 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د خبرونه یو ساعت دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د واشنگتن لخوا یو ور بیا وسلولو طالبانو څخه غوښتل سوي چې د سولې خبرو ته مخه کړي. په پیل کې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. زلمی خلیلزاد د یو هیئت په مشرۍ افغانستان او څو هیوادونو ته سفر کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ملامت وګڼل سي. د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي سپینې مڼۍ او دفاع وزارت ته د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط نیول سوی دی. د افغانستان د پخلاینې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد په دې او هیئت په مشرۍ افغانستان او څو نورو هیوادونو ته سفر وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت پرون په ویلیامه کې ویلي چې دغه هیئت افغانستان، پاکستان، متحده عرب اماراتو، قطر او سعودي عربستان ته خپل لس ورځنی سفر نن پنجشنبه پیلوي. د ویلیامه په حواله د ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد ماموریت دا دی چې د سولې مذاکراتو ته د طالبانو په حاضرولو کې د امریکا هڅې رهبري او تنظیمي کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ښاغلی خلیلزاد به دغه حدسې د افغان حکومت او نورو شریکانو په نږدې همغږۍ ترسره کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي دا انصاف نه دی چې د افغانستان د کمزوري حکومت فساد او په حکومت کې دننه د اختلافاتو له کبله پاکستان ګرم وبلل سي. شاه محمود قریشي دا خبرې پرون په واشنگتن کې د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې په انسټیټیوټ کې وکړې. قریشي زیاته کړه چې لا هم افغانستان د ترهګرو ډلو خوندي پناه ځای دی او پاکستان هیله مند دی چې په دغه ګاونډي هیواد کې سوله ټینګه سي او دا زموږ ګډ هدف دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د تروریستانو د ریښو د ایستلو قصد لري خو بې ځایه تورونه پر دوه اړخیزو اړیکو ناوړه اغیز کوي. د افغانستان د غوره لیګ لوبې سبا جمعه په متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل او پکتیا د لوبډلو ترمنځ ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اظهر افغان د کرکټ مینوالو ته د فیسبوک د لارې په خبرې کړې پیغام کې بلنه وکړه چې د دې لوبې نندارې ته ورسي.
ګرانو هیوادوالو، د کرکټ مینوالو، څنګه تاسو ته بهتره معلومه ده چې 5 اکتوبر نه تر 28 اکتوبر پورې د آی پی ایل سیالۍ په شارجه لوبغالي کې شروع کیږي. تاسو څخه هیله کیږي شارجه لوبغالي ته راشي او خپل لیګ او خپل لوبغالي تشویق کړي.
دا لوبې د شلو اورونو دي. واشنگتن له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کړ. دا پریکړه وروسته تر دې وسوه چې تهران د همدغه تړون پر اساس د عدالت نړیوالې محکمې ته د امریکا پر ضد عریضه وکړه. دې محکمې پرون پریکړه وکړه چې امریکا دې پر ایران لګولي بندیزونه محدود کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون رسنوی ته وویل:
I'm announcing that the United States is terminating
ایران کوم چې متحده ایالاتونه له ایران سره د 1955 میلادي کال د دوستۍ تړون لغوه کوي. دا داسې پریکړه ده چې په ښکاره باید ووایي چې نه د ښکالا ځنډیدلې ده. ایران تر دې ایران وروسته وویل چې امریکا داسې هیواد دی چې د قانون اصول نه مني. روسیا اټکل کوي چې سش کال به په بې ساري اندازه د خپلو طبیعي ګازو صادرات زیات کړي. روسیا وایي دا کار د امریکا د بندیزونو له سختو خبرداریو او هغو هڅو سره سره کوي چې غواړي اروپایي هیوادونه د روسیې پر ګازو د اتکا بندولو ته وهڅوي. د روسیې تجارتي او دولتي چارواکو پرون په مسکو کې د انرژي په اړه په کانفرنس کې وویل سش کال د روسیې د ګازو صادرات ښایي له 200 میلیارد متر مکعب څخه واوړي. تیر کال د ګازو دغه صادرات 104 میلیارد متر مکعب ته رسیدي. اروپا لا هم د روسیې د ګازو تر ټولو لوی مشتریانو څخه ده او د روسیې د ګازو شرکت ګازپروم په انحصاري ډول د اروپا د ګازو د بازار 15% برخه کنټرولوي چې دا تر بل هر اکمالوونکي زیاته برخه ده. چارواکي وایي روسیې هیله منه ده چې د روانو کلونو لپاره په اروپایي بازار کې خپل ونډه 40% ته زیاته کړي. او د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی پوځي په یوتا ایالت کې پرون سپینې ماڼۍ او دفاع وزارت د مشکوکو خطونو د لیږلو په ارتباط ونیول سو. د امریکا عدلي وزارت وایي 9 کلن ویلیام کلاید آلن په لوګان ښار کې توقیف ته بیول سوی دی. دغه پخوانی نظامی ورسته له هغه ونول سوچي چارواکو ویل دفاع وزارت ته دوه خاتون لجلسه وی چی په لمړیو کې شک کړي چې شایي د ریسن پونم وژن کې زهري مواد پکې وي. خو ورسته معلومه شو چې په پاکټونو کې د کاستور پونم دی وی بوټي تخم و چې ریسن مواد ورسخه نش اتخلي که څوک دغه تخم تیر کړي د ټپ کېدو سبب کیږي. خو د ریسن په څیر وژن کې ماده نه ده. دغه لیکونه د دفاع وزیر جمات ساو د سمندري ځواکونو د لوی افسر امیر البحر جان ریچارډسن په نومونو لجل سوی و. بل خط ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته لجل سوی و چې د هغه محتویات لا معلوم نه دي. د سمندري ځواکونو د معلوماتو پر اساس نیول سوی پوځي آلن له 1998 میلادي کال څخه تر 2002 میلادي کال پورې په سمندري ځواک کې دنده ترسره کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نور خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانل وستري سي چې ادرس دی azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه ډیره برخه د موسیقي پروګرام د زنګړې سوي خو د دې پروګرام ترڅنګ ځینې راپورونه هم خبرو. واشنگتن یو ور بیا له وسلولو طالبانو غوښتنه وکړه چې د سولې خبرو ته مخه کړي او په افغانستان کې جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وویل په افغانستان کې د سولې په پروسه کې یو خوځښت رامنځته شوی او طالبان باید دغه فرصت څخه ګټه واخلي. مایک پامپیو له پاکستان وغوښتل چې د افغانستان د سولې په بهیر کې مرسته وکړي. احمد شیبر او نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پر افغان طالبانو ژغ کړی دی چې د خبرو میز ته حاضر شي او د افغانستان اوږده جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې هیدر نورت وایي چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پامپیو په دې باور دی چې د افغانستان د سولې په بهیر کې یو هڅه پیل شوې ده او افغان طالبان کولی شي چې د خبرو له لارې له دې فرصته استفاده وکړي. نورت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د سېشنبې په ورځ په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره وکتل. نورت د پامپیو د تیرې میاشتې د اسلام آباد سفر ته هم اشاره وکړه او ویې ویل چې د پاکستان له صدر اعظم او نورو چارواکو سره د پامپیو هغه سفر هم مهم و. موږ ډېر ښه سفر درلود کله چې د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته ولاړ او ګټورې غونډې یې د پاکستان له حکومت سره لرلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سېشنبې په ورځ له خپل امریکایي سیال سره په واشنگتن کې تر خبرو وروسته وویل چې د افغانستان د ستونزې حل لار سیاسي ده او پوځي تجربه ناکامه شوې ده. ښاغلی قریشی زیاته کړه چې اسلام آباد او واشنگتن دواړه په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکي دي او اسلام آباد په دې مسله کې مرستې ته چمتو دی. پاکستانی خبریال رحیم الله یوسفزی په دې باور دی چې اسلام آباد نشي کولای چې طالبان د سولې خبرو ته مجبور کړي.
پاکستان طالبان باندې فشار راوستي شي، څه کوشش نورم کولی شي، خو دا ده چې پاکستان دونه اثر نشته چې طالبان مجبور کړي. څه دغه مشران پاکستان کې دي، څه په ایران کې دي، څه په افغانستان کې دي، څه په قطر کې دي، نو هغه باندې که فشار راشي نو دونه فشار نه راځي چې هغه به مجبوریږي او داسې یو فیصله وکړي چې د هغې په ګټه نه وي.
فرانس پریس آژانس د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په استناد خبر ورکوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له پاکستانه غوښتي دي چې له افغان طالبانو سره د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. طالبانو په خوا د سولې د خبرو لپاره پر دې ټینګار کاوه چې دا خبرې د کابل له حکومت سره نه کوي او له امریکایانو سره یې کوي. د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیالي الیس ویلز په مشي امریکایي ډیپلوماټانو د جولای په میاشت کې په قطر کې د طالبانو له مشرانو سره کتلی وو، خو تر دې خبرو وروسته په افغانستان کې نه جګړې درېدلې دي او نه هم کمی شوې دي.
په دغه جګړو کې هم افغان ملکیانو او هم پوځیانو ته مرګ ژوبله اوړي. په کندهار کې له وسلولو طالبانو سره په جګړو کې ټپي سوي سرتیري د حکومت له نه پاملرنې شکایت کوي. صادق رښتینی په خپل راپور کې د دوی شکایتونه راخستي.
نقیب الله خالق داد او شاقه هغه پولیس سرتیري دي چې له وسلولو طالبانو سره په کندهار کې د مخامخ جګړې پر مهال ټپيان سوي او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دوی چې خپل د بدن ځینې غړي هم له لاسه ورکړي له چارواکو غواړي چې ژوند ته یې پاملرنه وکړي او اړتیاوې ورپوره کړي.
د لاس ورکړی د ځنګل نه لوړه نو دولت نور سره هیڅ نه کړی مردا وستنه ده چې مر سره همکاري وستي مردا روزانی نه یو د خټو نه یو د بیرچیو د بدن نه یو وطن ته مې قرباني ورکړې ده
اسکر دا ځوانان چې یا شیدانیږي یا معاملې پر کېږي نور دغه معاملو ته باید د پای ټکې کښېښول سي نور باید داسې معاملې پر ونیسي نور مو د خپل حکومت څخه دا خواهش کو او دا مو هیله ده چې د دې ځوانانو نور غور واورېدل سي
که یعنی ما خدمت میکنیم صدای ما را پیشنهاد کنیم ما تو زخمی شدیم بخاطر وطن دست خود از دست دادیم خود معیوب ساختیم کسی هیچ صدای ما را نمیشنود
ټپی سوي سرتیری همدار زیاتوي چې ډېر کله د کومو روغتیایي اسانتیاوو له امله یو شمېر ټپي سرتیري د جګړې په ډګرونو کې سا ورکوي په عینې وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي په جګړه کې د زیانمن کېدونکو سرتیرو او د هغوی له کورنیو سره پر وخت مرستې ترسره کېږي د کندهار د پولیسو ویان زیاد دوراني ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې د ټپي سرتیرو درملنه له هغوی سره نقدي مرسته او د سرپناه لپاره د مځکې ورکړه د دولت مسؤلیت دی
هر غړی چې یو سرباز یا سرتیر یا د وطن خدمتګار چې د وطن لپاره قرباني ورکوي په شهادت رسېږي دغه لپاره مکمل اوراق جوړېږي دغه لپاره وکیل ټاکل کېږي دغه لپاره د محکمې امر غواړي دا یو مکمل منظم سایکل دی چې د وزارت دفاع د منظور شوې لایحې پر اساس باندې ټوله موارد طی کېږي هغه قدمونه طی کېږي وروسته دې ته اکرامیه ورکول کېږي سفر خرڅ ورکول کېږي تدفین مراسم پیسې ورکول کېږي بیا دې ته میاشت په میاشت تنخوا واله کېږي او ان تر دې چې د حج د مراسمو کې هم نو کېږي د هغې په پروسه کې هم نیول کېږي یا نمره مځکه ورکول کېږي
د پوره تجهیزاتو وسایلو او نورو اسانتیاو د نشتوالي له امله ډېر کله افغان پوځیان د وسلوالو طالبانو د ډلیزو بریدونو پر مهال درنه مرګ ژوبله ویني او همدا لامل دی چې په دې وروستیو کې د افغان پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
د موسیقي پروګرام په یو راپور پسې اوریدلې سي د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګ په امریکا کې پر روانو انتخاباتو لیکنه خبره کړې ده چې په دې انتخاباتو کې د شوزو ونډه څه ده فرشته جلال زیبرت وایي
ټاکل شوی چې د نومبر په شپږمه د امریکا د متحدو ایالاتو د کانګرس د استازو مجلس د 315 او د سنا 15 چوکیو ته انتخابات وشي په همدې ورځ به امریکایان د 3 ایالتي مشرانو یا ګورنرانو او وکیلانو د ټاکنې لپاره هم رای ورکوي په نیوجرسي کې د روګرس په پانتون کې د امریکایي ښځې او سیاست په نوم مرکز ویلي چې د کانګرس د دواړو خونو لپاره د ښځو کاندیدانو شمیر د تیر وار په پرتله ډیر زیات دی د امریکا د کانګرس د استازو مجلس 209 او د سنا لپاره 2 ښځې کاندیدان دي د امریکایي ښځې او سیاست مطالعاتي مرکز مشر جین سینزاک ویلي چې د امریکا په دواړو لوی ګوندونو کې د هر کال په پرتله سږ کال د ښځینه کاندیدانو په شمیر کې زیاتوالی له ورایه لیدل کېده جین سینزاک ویلي چې سږ کال په امریکا کې د هغو ښځو شمیر هم زیات شوی چې غواړي په ټاکنیزو پروګرامونو د سیاسي مجلسونو په جوړولو انتخاباتي کمپاینونو او له دې سره په تړلو قوانینو وپوهیږي او زده یې کړي مېرمن سینزاک ویلي ښځې سږکال پرته له دې چې په قالب کې د ځان جوړولو هڅه وکړي انتخاباتي کمپاینونه چلوي هغوی پر داسې مسلو غږیږي لکه د جنسي تشدد شخصي تجربه د کوچنیانو روزنه او کار کول ولې یوه مور کولای سي چې ښه وکالت وکړي او د پالیسي جوړولو په وخت کې ښې پرېکړې وکړي د امریکا په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون زیاتېدل د امریکا د جمهوري ریاست چوکۍ ته د ډونالد ټرمپ د انتخاب په ګډون ډېر دلایل لري په امریکا کې په 2014 میلادي کال کې د ډونالد ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال د یو خبريال سره د هغه داسې مکالمې ویډیو خبره سو چې د شوزو پاړې سپکي او له توهینه ډکی څرګندونی کړې وې خو ډونالد ټرمپ د انتخاباتو پر ورځ د ډیموکرات ګوند کاندیدی هیلری کلینټن ته ماته ورکړه د 2014 میلادي کال د جنوري په شلمه د ډونالد ټرمپ د لوري تر مراسمو یو ورځ وروسته میلیونونه امریکایانو چې اکثر شتوي په واشنگټن او نورو لوی ښارونو کې د ټرمپ پر ضد مارش وکړ تر دې وروسته په امریکا کې له شوتو سره د جنسي تشدد پر ضد انټرنیټي کمپاین می ټو پیل شو چې د امریکایي ښځې او سیاست مرکز د مشر جین سینزاک پوینا ډېری امریکایان یې سیاسي مبارزې ته متوجه کړي له ښځو سره د جنسي تشدد پر ضد په دې کمپاین کې ډېرو پیژندل سوو هنرمندانو، لیکوالانو او د نورو مسلکونو خاوندانو ښځو د هغو سړیو نومونه خپاره کړل چې جنسي زور زیاتی ورسره کړی او هر یوې د خپلې تجربې په اړه خبرې وکړې. له دې کمپاین سره په امریکا کې د سیاستوالو، لیکوالانو، ژورنالیستانو او پیژندل سوو هنرمندانو په ګډون ډېر نارینه رسوا شول، چوکۍ یې له لاسه ولاړې او حتی د جنایي تحقیقاتو لپاره ځانګړو ادارو ته وروپېژندل شول. خو د جین سینزاک په وینا د دې تر څنګ نور مسایل هم شته چې په امریکا کې زیاتې ښځې سیاسي مبارزې ته تشویق کړي دي. د بیلګې په ډول د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ د ادارې د جنجال پارونکي پرېکړې چې له مکسیکو سره په سرحد کې غیر قانوني مهاجرین د هغوی له کوچنیانو څخه جلا کړل پر ډیرو ښځو اغیز وکړ. د امریکا د سترې محکمې د قضایه پلاوي د غړیتوب لپاره د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ پر کاندید قاضي برت کوینا د جنسي تشدد تور پورې کېدو هم میلیونونه امریکایانو ته ټکان ورکړ. پر قاضي کوینا